رئیس صاحب د افغانستان دولتي جرګي ټاکنې چې په دوو ورځو کې ترسره شوې، تاسو یې د یو تکړه لیکوال په حیث څرنګه ارزوئ چې دولت او د انتخاباتو کمیشن یې ډېر بې نقلي ګڼي او یا یې چې کنې پکې ډېر زیات ګډون شوی دی خو سیاسي احزاب یې بیا له ګډوډیو او درغلیو ډاک ګڼي؟ څه یې تاسو په دې باب؟
دا څو اړخه لري. یو دولس اړخ دی. ولس په ډېره اخلاص او مېړانه په ټاکنو کې برخه واخیسته، ټولو حوزو ته ولاړل، حتی اکثره د رایې ورکولو نه پاتې شول، دومره بیروبار و. نو د ولس د خوا ډېر ښه استقبال شو. همدا د ولس استقبال و چې ټاکنو ته یې مشروعیت ورکړ. دا چې د دولت له خوا ډېرې کوتاهۍ پکې وې او د انتخاباتو کمیسیون ډېرې تېروتنې درلودې، مثلا د یوې حوزې لیستونه یې بلې ته لېږلي وو، کارکوونکي ډېر ناوخته حاضر شول، هغه د هغه ماشین د ګوتو ماشین چې دوی را وړی وو هغو کله سم کار نه ورکاوه. د هغو نه علاوه په ځینو ځایو کې زورواکانو صندوقونه ډک کړل، لیکن بیا هم چې خلکو ښه برخه پکې واخیسته ده، مشروعیت یې دنیا هم منلی او هغه کسان چې پکې وو او هغه احزاب چې وو هغوی هم منلی. د احزابو ونډه دلته ډېره محدوده وه. احزابو په سلو کښې اووه خپل کاندیدان درلودل، نور آزاد کاندیدان وو. اوس معلومه شي چې هغه شپږ زره شکایتونه چې د شکایاتو کمیسیون ته رسېدلي، آیا هغه څنګه شکایتونه دي؟ ژور شکایتونه دي که همداسې یادونې دي؟ چې هغه وڅېړل شي بیا به معلومېږي چې د انتخاباتو مشروعیت څومره دی.
رفیع صاحب، د انتخاباتو کمیسیون تېروتنو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا خو سیاسي انګېزه یې نه درلوده، یعنې د مانډیټۍ په اساس خو دا تېروتنې نه وي شوي؟
والله زه فکر کوم چې نه به وي شوي، ځکه چې دولت په دې برخه کې لومړی دا سهوه وکړه چې د انتخاباتو کمیسیون یې ډېر وروسته وټاکه، هغه کمیشنران. وروسته له هغې بیا د انتخاباتو کمیسیون د هغه ماشین چې ګوتې ښایي د هغو موضوع ډېره وروسته ومنله چې موږ به دا کاروو. حتی د انتخاباتو نه یوه ورځ وړاندې هم د دوی اکثرو کسانو په دې برخه کښې زده کړې نه درلودې او دوی ور وښودې، نو په دې اساس دا د یوې ورځې کار نه وو. زه فکر کوم چې مهندسي به نه وي، لیکن د انتخاباتو د کمیسیون هغه نوکارګي، بېکارګي، بې تجربګي، دغه مسایل سره یو شوي وو او انتخابات یې ګډوډ کړل. البته مهندسي چې شوي هغه د ځینو کسانو له خوا صندوقونه ډک شوي، مثلا د پغمان د د حوزې څومره صندوقونه چې دولت لېږلي وو، کله یې چې صندوقونه را بارول د هغو نه یو زیات صندوق همالته ایښی وو چې هغه هم ډک وو د رایو نه او چا ډکې کړې وې. نو په دې ترتیب ځینو ځایونو کې صندوقونه ډک شوي، لیکن دا چې دولت له خوا دې مهندسي شوي وي زه فکر نه کوم.
نو اوس کوم شکایتونه چې شوي دي تاسو اشاره ورته وکړه د شکایاتو کمیسیون ته، آیا په سمه توګه به سالمې رایې له ناسالمو رایو جلا شي که نه؟ تاسو
شکایتونه معلوم شي سر دې نه نه دوی څېړنه پرې کوي شکایتونه تر کومه ځایه قانوني او صحیح دي. او بله خبره دا ده چې هغه رایې چې غلطې اچول شوي، صندوقونه چې ډک شوي، هغه معلومېږي. یعنې د انتخاباتو کمیسیون باید د خلکو ته د خپل مخ سپیناوي لپاره هغه صندوقونه په دقت وګوري، جعلي رایې پکې معلومېږي، هغه دې وباسي او تر ډېره حده به د انتخاباتو هغه روال وګوري.
اټکل مو څه دی رفیع صاحب چې څومره وخت به دا تحقیقات وشي او د انتخاباتو پایلې به اعلان شي؟
نو دوی په نولسم د عقرب ویلي چې ابتدایي او په قوس کښې به بیا نهایي لست اعلانوي، یعنې دوې میاشتې څه کم دوې میاشتې پرې وځي.
بچې خو نه شي چې د تېر ځل کوم انتخاباتو د ولسمشرۍ هماغه راز برخلیک سره مخامخ شي؟
نو معلوم شي شکایات څنګه دي. که شکایات ژور او ډېر او غیر قانوني کارونه شوي وي، په هغه صورت کښې بیا کېدای شي چې انتخابات د جر و بحث سبب شي. او که لاسوهنې ډېرې نه وي، ګرچې د شکایاتو کمیسیون وایي چې دومره شپږ زره شکایتونه چې دي، دا ټول شکایتونه نه دي. په دې کښې وړاندیزونه هم شته، په دې کښې یادونې هم شته. نو معلوم شي ګورو به په دې څو ورځو کښې دا څېړل کېږي.
رفیع صاحب، انتخاباتو نه مخکې او د انتخاباتو په جریان کښې بهیر کښې کومې پېښې چې وشوې، امنیتي کومې حملې وشوې، دغو حملو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
نو دا حملې خګر چې ډېرې وې، تقریبا د دوو سوو شاوخوا حملې شوې، لیکن ډېرې وړې وړې وې، تلفات یې هم ډېر زیات زیات نو او طالبان هم اعلان کړی و چې موږ به انتخابات ګډوډوو، نو په دې اساس د انتخاباتو د کمیسیون او د خلکو لخوا دا حملې دومره معاشرې او اغېزمنې نه ګڼل کېږي.
خو انتخاباتو نه دوه ورځ وړاندې ډېرې سترې پېښې رامنځته کړې. په تېره بیا کندهار کې چې د امنیت قمندان یې جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس یې ووژل شولو،
هغه پېښه په هلمند کې وشوه، جبار قهرمان ووژل شو. هغه خو لویې پېښې وې، لیکن هغه د انتخاباتو په ترڅ کښې نه وې. موږ د تاسې د انتخاباتو په ترڅ کښې پېښې څېړو. د انتخاباتو د ترڅ پېښې دومره زیاتې نه وې چې سړی هغه د انتخاباتو د غیر مشروع کېدلو سبب وبولي.
پخپله دا د جنرال عبدالرزاق وژله چې انتخاباتو نه مخکې وشوه، په دې باب د تاسو څه نظر دی چې اوس ډېر د شک په سترګه ورته کتل کېږي؟
نو هغه خو دوی اوس سندونه پیدا کړي چې دا د پاکستان لخوا شوې وه، او په جنرال عبدالرزاق فقط یوه شپه مخکې د دې حملې نه د پاکستانیانو سره جنګ کړی و. په سپین بولدک کښې هغوی تښتولي وو، هغوی ژوبل کړي وو. نو په دې اساس دا د پاکستان یوه انتقامي کارروایي وه چې ویې کړه.
اوس دا یوه پوښتنه هم مطرح کېږي چې جنرال میلر هم په دې غونډه کې و، همدا جنرال رضا سره اوږه په اوږه روان و غونډې نه وروسته. د جنرال میلر نه څنګه داسې ونه شوې چې جنرال رضا کې وویشتو؟
همدا ثابتوي چې دا د پاکستان پروګرام و. پاکستان په جنرال میلر باندې داسې نه شوای کولی. که جنرال میلر یې وژلی وای، پاکستان به امریکې په بل مخ اړولی و. نو د دې نه هم ښکاري چې دا داسې یو پروګرام و چې عبدالرزاق باید ووژل شي او ملت ته زیان وانه وړي.
داسې هم ګونګوسې وې هماغه ورځ چې د جنرال رزاق او د جنرال میلر تر منځ همدا د پاکستان په سر جروبات هم شوی او تلخکلني شوې وه. جنرال میلر د افغان تار د لګولو د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر کرښه پلوی دی او جنرال رزاق یې سخت مخالف و.
کېدای شي، لیکن دا شک غلط دی، ځکه هغه چا چې قتل کړی هغه داسې څوک و چې د کندهار ولایت هغه هم څو میاشتې مخکې ټاکل او اوس وایي چې هغه په جعلي سندونو په جعلي ضمانت راغلی و. یعنې دا د کندهار د ولایت سهوه وه چې داسې یو مجهول الهویه سړی په داسې مهم ځای کښې مقرر کړی و.
رفیع صاحب، که چېرې د تاسو په خبره پر جنرال رزاق برید د پاکستان لخوا پلان شوی و، هغه هم د امریکایي جنرال میلر تر څنګ، نو آیا امریکا او پاکستان خپلو کښې سره هماهنګ و؟ یعنې پاکستان امریکا نه دا اجازه اخیستې وه که نه؟
میلر یوه خبره کړې ده چې زه نښه نه وم، نښه عبدالرزاق نو د دې نه ښکاري چې دی د پروګرام نه خبر و.
بس زیات ویلی شو چې د دوی هم په یو شکل په کلاس ښکاري. نو
بالکل، پاکستان د امریکې ډاډمنه اډه ده، ډاډمنه پایګاه یې ده او ټول رازونه یې ورسره شریک.
نو اوس چې کوم تحقیقاتو ټیم لاړ دی تحقیقات کوي د ملي امنیت رئیس په مشرۍ، دوی به په صحیح معنو کې تحقیقات وکړي، یعنې امریکا ته به پکښې ورسېږي که نه؟
زه فکر نه کوم.
د طالبان څرنګه کولی شي د تاسو په اند دغسې مهمو ځایونو ته خپل نفوذان واستوي؟
خو خبره په حکومت کښې ګډوډي، د حکومت سر نه خوږوي. یو څوک ورته راشي چې دا زما خپلوان دې مقرر کړه او هغه یې مقرروي، دا د حکومت ګډوډي او بې ترتیبي ده.
رفیع صاحب، دا چې په تېرو ولسو کلونو کښې نه سم حکومت افغانستان ته افغانانو ته ورته برخه شو، نه سم اطلاعاتي او استخباراتي ځواکونه وروزل شول، دغه راز نه امنیتي ځواکونو ته سمې زده کړې ورکړی شوې، دا ټول ملامت یا په امریکا نه دی تاسو په اند؟ یعنې عامله د دغو ټولو بدبختیو امریکا نه ده؟
امریکا نه غواړي چې په افغانستان کښې یو مستقر، یو مستحکم، یو داسې حکومت چې هغه په حالاتو قابل وي، داسې حکومت نه غواړي. که داسې حکومت را شي، بیا د امریکا موجودیت ته ضرورت نه شته.
رفیع صاحب، د تاسو ډېره مننه.